د کاپیسا اوسیدونکو نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو مېرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونو هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سیدی غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شویو توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي. خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالې ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر روغتیایي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخره حده پورې چې څوک له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې دا مشکل لرم.
دا طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کیږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي.
فلان ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثال خستولول ته تللی. مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نه دی، هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فلان کار روزګار سم نه دی، او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اسم خرابي، مثال وهل، ټکل، دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي. سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل مرضي وه، د دې د کالي
دغه
خزې لورګان او بچی ټول په خارج کې دي. اته خزې ماشوم پیدا کیږي، بس مغه کوګې پیدا کیږي، نه ډاکټر لري، نه غل لري، نرس لري. مثلا ټول خزې هم دغه سې دوه غږ بدن او بس او مثلا می خوراک نه پوښاک نه ماشوم کیږي. سبا تنور نه تناسې، بل سبا مثلا او بوتل جامو جوړ تناسې. کومه څه نشته، دغه نشته. د باندې باندې څو د کور نه باندې نشي وته نه باندې باندې خپل غو بس د کور نه باندې وته خو هغه نه ملانه ولا وتخته فلان کوي وتخته د کور او کوي وتخته نه خو داس وشتل دي
څومره دا لاد دردون کوي د افغان میرمنو
ډیر دردون کده بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي په سلا او خلک غل نشي مثلا جلواله کې خخي په وځ چې هغه وخت دغه نکا کی چې د اسلامي حق ده فخیده نظم خدا پاک دا کار باندې کړو نظم پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه دز ولي مثلا خزه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي ځان ورجنه او کې خدا پاک اجازه ورکړي چې کور پری دی وزي هغه وخت له دز ولي خو څو د پښتنه ته نه کې تا مشکل شي تا دا کار وکړه یا وته دې یا ځان ته ور واشه یا ځان مرکه بس مثلا یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حاله په باندې راشي څو خصه کې نه دي کواهل خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنگ کوي او که چېرته خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وريده د لجومات تر وته یا مثلا د لاره خوان باندې خپل لريزه وکړه لږ څه بده خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته ور اچول او تاسو خبر نه وي مثلا ولګه تند چې پیراغله تاسو یو پختنې تر انغله نو څه بده ورځ باندې راغله تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیمه د خزه د سیمه نه دا بس د افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پختنه باندې خبرې وړي
خځو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیاي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند دی ورتريخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګڼو روغتیاي ستونزو سره مخ دي د ستونزې د صحي اسانتیاو د کمښت نامنې او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې ټولو مهمې روغتیاي ستونزو یادولی شو روغتیاي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او داسې اشخاص سو پوړون د داسې اشخاصو نظر لاندې چې حقوقي هیڅ پروختي حالت کې پوه نه لري او بل هم ساري ناروغي دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم خچل کړنو ناروغي خلک ملاریا او کولرا او داسې نور سره مخ کیږي چې د ناروغي د مخنیوي او درملنې مناسب لارې چارې هم التشتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزنی او د تغذیه کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تسترګو کیږي او همدارنګه کچيري راشو نورو ناروغي د لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بیوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کیږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سبب له چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیا ستونزې زیاتوي چې دا مثلا ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کیږي او چې دا د دې لامل کیږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیا ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیايي او د ډاکترانو د کمال له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منې کېږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت ته اړتیا لرو لکه موږ ته معلمانو په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي
په کابل کې د یو خوانځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي وي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند پاره برخه کې په تیر بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې خو اوس هغه هیڅ هم نشته له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو
که امو پوهاوی وی اور سره به اورته د زهات بخش ډیر شان کومک کیدو ځ خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او ورس دندانو یعنی په خلاصه دا کومګه تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو کومګه هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی آفت تر څومره وا خراب شوی دی څومره وا یعنی آلوده شوی دی به حد زیات خلک مریض کیږي چې هر څه کلاس ماحولو کې هم مریض شو د دې خلک ته وګوره حیران پد یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی ها زغه چې ژوند د خې هر سهولت ځان ته برابرولای شي لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زه د فونې نشي غاخونه چې ونه منځل شي تبان خلابوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي هر ورځ دوی شفاخانه شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي هلته ورته مقصد دواګانې ورکې ماشومان نه راوړي مریض یو رقم بل رقم اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک وو ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواهې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا د ډوډیم پخوي او اشپزیم کوي یو رقم بل رقم داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بعضې پوهېږي یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو ټریننګ یې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي په دې رقم ځان وساتي بعضې لوازم ورته ورکول کېدو یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا همغه کومک یو څه ورسره کېدو خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته او تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حل یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي که نه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته ښه پوهېږي ښځو ډېر سلیقه لري که څه بې سواده م اوسي که نه فرشته جان بیا هم په سلیقي برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي اقتصاد د ښه و د ژوند په سلوکو د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي یعنی صحت بخشي د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې اوبه په کار لری چوب ډیری منظم سه یو په کال لري چوب د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي دغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري که په ډیری کولې شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي خو میاشتو کالونو بوري یو څه نه منځل کیږي یو فرش او سه نه منځل کیږي یو کالی سم په مثلا هغه سه ډول نه منځل کیږي یو کښې که خلاص واچو به تا غوا غونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې تو یو او کالی او کشک او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني صحیح ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډېر رول لري یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د ښې هر څه کولی شي چې اقتصاد ښه نه وي هېڅ هم نشي کولی.
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته ځکه دلته داسې قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت ښځې نه مني د ښځو خبرې نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه ویزه یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا یعنی ډیر نه راوړل کیږي ډیر نه کیږي مشکلات مثلا بعض خزې چې د کلیوال خزې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تاجرګه نشي کولی بس په ځان تېروي هغه وهل هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د دې مشکلات له وجې هغه خزې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوالو ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ داوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي. ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، دور مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري. او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته، یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دریم غږ کې دی ځای په ځای کې، یا ته څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړي دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم. هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي. ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته وایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کینه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه، مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. تو شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
نجونو په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیاوړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه مثلاً چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مسایو کې د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رغړنی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تانسن لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نه شي کېدای چې پیدا شي او نه شي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی تاریخو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بور تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصل دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاسه په تمه د منفي 8 سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې مې داسې دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کافي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپوننت د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه مرحله ماده یعنې سلوز او حل کوونکي یعنې سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپله محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنې منحله موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکي محیط د محلول او حل شوي ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادېږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی توته کېږي، او حل کوونکې ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې توته کېدای شي. په دې جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکي ځانګړتیاو ته. په دې جدول کې ښودل شوي دي چې دا د محلولونو فزیکي ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه ښودل کیږي، یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه هم کړو چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکوي سوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمالټی غلظت چې په 1000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت د سی ام سره کې یو کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو اول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام، همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فور د فورمول د وزه کول څخه وروسته مشته 12 نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنی مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې ان ام مول پر ام څخه کیلو ګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دی چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې رکو شي 90 ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلو ګرام ته راو چې 0.5 کیلو ګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې کې 0.83 مولالټی لا سره ځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ام سره کې چې ام ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت را کړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو سه خو لسه 1.2 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مال کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنی مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 ضرب د عشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. کله چې فیصدي غلظت چې د عشي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي د عشي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتله وزنی فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموعه څخه عبارت یعنی ان مسئله کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولی برخې غذا ترشکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 15.5 ګرامه پلس مول 30 ګرامه اوبه کې حل شوی د په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چمچ د دې مولی برخه پیدا کړه 0.2 او همدارنګه انډو کې چې مولي برخه پیدا کړو 2.3 ده. نو کله چې موږ د انیو انډو کې متونو سره جمع کړو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهم موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18 پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر پاسته د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولې څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شینی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه د بروزلوس په 1400 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1908 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 5 میلیونه ته رسېدلی دی، یعنی شمېر ډېر ښکارېږي د عضوي مرکباتو. همدارنګه د دلمن رنگونو اترونو ویتامینونو هورمونونو پروتینونو کندونو شخمونو الکول چاودیدونکي مواد ریشنایلون پلاستیک ربر او داسې نور د مهمو او ګټور عضوي موادو له ځای څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه شي. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي، هم په دغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت د پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانسي دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول، هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل، څنګه چې په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه شي ته وایي؟ ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي؟ مالیکولي فارمول بیا د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندی ہیلا بد کیمیا پراتون کی درسی سات کی د لسم ٹولگی زدکون کی کانٹوم ولولی او دا چی کانٹوم نمبر ست وائی دی ولسم ٹولگی زدکون کی بولولی چی پی کیمیا کی د فلز او غیر فلز ترمنس څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموخي لدا د چي د نن ورځي درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او ابيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه